توبل د پنچیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومنې ټا 10 کیلوګرامه چارس ونیول په پام کې وچی دا چارس په یو بارورون کې موټر کې له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشه موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشه موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ رډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 1000 ډیری ټابلیټکا نشه یي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1000 ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشه موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دولس تنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادۍ رډیو ته وویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډېر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ رډیو ته وویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټکا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټکا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
د تطاریا کوي چې زم د پودر خرڅيږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي چې خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان صاحب.
اوس پرونه د لمریزي اسولری برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی بولي او وایي چې بزګران کولای شي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشټوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسجن ارسلا په راپور کې واورو.
که پورستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو، نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واټر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کیږي. د مرکزی احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د ډسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان اګرځولی شي. اوس د یوې تازه څیړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوې چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاق یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاقو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډیر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا ازام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تاسی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا.
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لارا.
زو لارم تاسی زما سرسم دخملی کوئی.
در نو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څیړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاړ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل شي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اتحاد ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولی جان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته اسوه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې موږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي خلک په خبر دي، نو که دا شیان نه وای په کلي کې یا تاریاک موږ نه کرلی یا دا شیان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا قومندانانو یا د شورا خلکو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریاک کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخت دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو متدینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د متدینو د شمیر په تیرو 15 کلونو کې څو برابر ډیر شوی، او دلیل دا ده چې ځوانان نشو ته حاصل کیږي او له بل خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. خو افغان دولت په پام کې لري چې د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. دا لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشي موادو په جرم د زندانیان آزادولو بهیر د ولسمشری مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشي موادو قاچاقونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څو ځله کړی دی. د روسي په میاشت کې د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشي موادو اسانه پیدا کېدل او نشي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانه کې ما یک موتا د تداوی
کله چې موږ د یو موتا درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو عمده عامل دی. کله چې د موتا درملنه کیږي، موتا خپل وایي چې ساقیان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یو ستونزه ده. تاسو کله هر محتاط سر مرکه وکړي، زموږ په مرکز کې لږته لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت د دې سبب سوی دي چې بیرته په نشو باندې اخته شي.
وادار څاخته کې ریویره به مواد مخدر.
د عامه روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د متدینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر متدینو باندې نشي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د ازادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکو او خرڅونکو آزاد کړي، خو د عامه روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډیر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګرانوي او هر خبره مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تیر بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي، او دا مبارزه به څومره موثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي، او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه، که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوي، دوی دغه تر رسیدګي کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشئی مواد او په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان د اساسي ستنیو بنسټونو ټول پم د قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو مرکو په تیګو په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت مسوله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدي کلی کې د نشئی تو کرکله نه منم، او قواعد دی اصول دی هم د شریعت هم د اسلام هم د حکومت هم د قانون، نو دوی کولای شي چې په خپل کلی کې په خپل ټولن کې په خپل ماحول کې په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولوسنه دي خبره مني اصلا. همداراز یو بلخه لارې د نشي توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا ده چې دوی ډېرې وخت زیات دی علماء سره څنګه څنګه پد کیږي په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې. دوی کولای شي خپل علماء واڅي ورته وي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولوسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دول لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو، نو کېدای شي چې دوی د هغه خپل مخزن یو ځانګړی شورا جوړ کړي چې کچې د چا په زمونږ په دغه سیمه کې کوکنارو کرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو د دې زمونږ دومره جریمه یې دومره باندې اغی هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بل خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو خبر خبر اوسیږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشئی توکو باندې روغ دی وي وخته وي، دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی راولي فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشئی مواد ښکاره خرڅي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمنګ شوراګانې دا راغونډې شورا شو حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمنګ پورته کې مرکزی حکومتونو ته چې د خدای او د قران په لاره دې مخنیوي وایو کې غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې پلاس کې راوړي خرڅي، څوک د پلو لاندې پراته دي، څوک د سرکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوي دې خلکو کې. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څنګه کوي خی تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه برازي ولسوالۍ ته په ولسوالۍ باندې فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکیږي، دی نشئی توکو نه مخنیوی ورکړي کوي، هغې نه وروسته بیا به پسې خل را جرګه کیږي، شورا کیږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسیږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را ډلګۍ کی، را جوړی کی، را ملګری کی، بالاخره لاړ شي مرکزی حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ته جوړ شي او لاړ شي مرکزی حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزخانو سره کینی، حتی ولسمشر سره کینی، ورته وچې دي لپاره یو ځانګړی لار چاره جوړه کا.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي دوی به نشئی موادو بوټي نه کوي او څوک به نشي نه کوي، آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هر سیمه کې چې د نشئی توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو لپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیګه ایښي، نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیږوي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره د شو ولایتو په دغه ټولو رسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخاوني شي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ سوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولای شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅي چې دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. خپل قومونو مشران هم کولای شي چې یو شمېر شتمن بډای خل زمنګا تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅي چې په کور کلی کې د سیو څو کارخانې راوړي، یو څو ماشین راوړي. دا ځوانان لیس کې ورته دغه لاس شل ډیر ځوانان زمنګ روښو بي دي د پدې ځکه وګماري او شالت لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مسؤلیت او اشتغال دې بهترین لار دې دي روپات کې درلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو.
د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والی په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څه خسر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای به دی خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب، بس دغل تبه کینه.
جمعه گل لالا، خیر خدای، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی، سه پیخه ده؟
دیره بده را پیخه ده، کور می خراب شو.
سه پیخه ده، سپینه خبره وکه.
بل زوی می هم پودری شو، اکرام در تخیم
سشه؟ اکرام هم پودری شو؟
وو اکرام هم پودری شو، ولی با نپودری کی گی، کلیل پودریانو ندک دی.
یارا داخو دیر بدا شو.
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی، وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده، که تا کلی پریدی، ز کلی پریدم، اغا بل کلی پریدی، نو کلی با چه تا پاتی شی؟
نو څوک خان سیب، اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلي کې درې ځایه ښکاره پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی درې ځایه؟ دا څوک دی؟
شامساک، ریدی، خیرو ښکاره پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان سیب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته خپل کار شروع کړ.
ښه، داسې خبره ده.
خان صاحب، ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی، ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو ورسره شریک دی، ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو ثبوت یې شته، زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب صمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو پېژنو یې، دا د لیست را سره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب،
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دې په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو، ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسی ریختیا وای است در ریختیام چه ډیر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زمون غم خوړی ګلالی ګلالی ځوانان مو پنه شو اخته شول خو که تاسو مو خبره ته وګ نه نیسی مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
او جمهور رئیس
آرام آرام تاسو وګ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅوونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي مونږ یې نه غواړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.